صبح نشان میدهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون استودیو را به همکارم احمد شیبر میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونه لویه برخه ازادي راډیو یاد به مجلې پروګرام ته ځانګړي شوی ده، خو په خبری برخه کې به وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپل وخت میسون د مشه او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې خبرې کړو. تر هر څه مخکې خبرونه کابل نن د لسکونو هیواد دو او نړیوالو سازمانونو د غونډې کوربه دی. برښنا شرکت ژمنه کوي چې ډېر ژر به د برښنا رامنځته شوې ستونزه حل شي، او د ایران د حکومت ویاند او د امریکا د ملي امنیت سلاکار په کورونا اخته شوي. کابل نن سیشن به د سام د دوهم یا وسلې غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند وویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګري ملتونه کوي چې افغان ولسمشر اشرف غني به یې په خپلې وینا پرانیسي. شمروز خان مسجدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبری د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. دا غي وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ ګزار
د سام لومړی غونډه چې پرون د سباندې څلوېښتو هیوادو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه، هم دوی برخې درلودې چې په یوې کې د کرونا ویروس له کبله د اقتصادي اغېزو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې، او په دوهمه برخه کې د افغانستان پر پراختیا او سولې بحث وشو. شاغلی مسجدی وویل چې په لومړۍ غونډه کې د افغانستان د مالی وزارت او د ملي امنیت شورا استازیو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستیال، د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او هم د مدني ټولنو او ځینو خصوصي سکتورونو استازیو برخه درلوده. د افغانستان مالی وزارت وای په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د مالی ژمنو په اړه د جنیوا د راتلونکي غونډې په اړه هم خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کرونا ویروس له کبله د رامنځته شوې اقتصادي ستونزې په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد په یوه ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې دغو هیوادو دغو لوړپوړو چارواکو د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به هغه مهال لا اغېزمنې تمام شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسیږي چې په افغانستان کې اوربان ټینګ شي.
د صحي اغېزونو او کاریو په هکله او په دې هکله چې د کرونا د ویروس اغېزمنه مبارزه وسي، زیاته کړه چې دا امر تر هغه ناشونی ده چې بشردوستانه اوربان تامین شي. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه تر څو بشردوستانه اوربان تامین او د افغانستان د جمهوري دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده شي.
لاسجر اډو خبرونه اوري. د افغانستان برښنا شرکت وایي تر خپل وسهاسه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میگاواټ وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای ټول 350 میگاواټ برښنا چې له افغانستان سره ژمنه کړې برابر کړي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ازبکستان د برښنا په وسیله دوه سربد کابل او څو نورو ولایتونو د برښنا سونه هواره شي.
تکاسو له خاص ډیر ژر 200 میگاواټ برېښنا هم د ازبکستان څخه واخلو چې مجموعه 300 میگاواټ سره د واردات څخه شي، چې سره له تاجکستان به 200 جیګا او 100 میگاواټ خپل تولیدات داخلي لرو، چې دا خپل عامل دی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي به وي خو ډیر کم پرچوي به وي. خو زموږ هیله د وطنوال نه ده چې هغوی کم مصرفي دي په دې برخه کې له موږ سره کم مصرفي دي.
تاجکستان ویلي چې یوازې 26 میگاواټه برېښنا افغانستان ته اوس صادرولی شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی براتلون کې اونې اوکراین تراشي او دغه اوکراینی الوتکه د تاوان پر مسلې به خبري وکړي چې د جنوري پاتمه په ایران کې وبشتل شو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د میترو کولیبا پروند د پولند په پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه شوي دي له ایران به د ډیر تاوان غوښتنه وکړو. شغلی کولیبا زیاته کړه چې دای د تاوان اخیستو اندازه نشي بیانولی او د خبرو په ترڅ کې به دا معلوم شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د جولای په 19مه او 10مه چې په دې اړه کوم خبري کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادو او ډلو استازي توپ کړي چې په دې پیښه کې زیان وره وشته دي. د اوکراین په مسافروړونکو الوتکه کې چې د جنوري په 8مه په تهران کې د پوس په توغندي ساحمن ووښتل شو ټول یو سل او شپږ اویا سورلې ووشل شوې. په دوی کې دیارلس افغانان وو. د افغانستان حکومت د دې افغانانو کورنیو ته د تاوان غوښتنه کړې ده. د ایران د حکومت ویاند علي ربي په کورونا وایروس ته اخته کېدو له کبله پروختون کې بستر شو او ایراني رسنۍ دا خبر پرون ورکړ. بل لور ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په کورونا وایروس اخته شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو لوړ پړی چارواکی دی چې په کووېډ 19 ناروغي اخته شو. اساسي رادو په منځني صفات ول شپښنه په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د ناتو د غوښتنې ماتړ ماموریت په دې هیواد کې د بیړنۍ اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشه شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما نوی راپور ته په اشاره آزادۍ رادو ته وویل چې دا ډول قرباني د منلو وړ نه دي. د غراس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاٹ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د دوشنبه په ورځ په یوه نوي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1202 ملکان په افغانستان کې وشل شوی دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یونما ورستی راپور د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت اندیشنې راپور ولیدي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطحه د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سم دستي اوربند او د سولې خبرو د پایل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول نیست.
دوی پدیر روش پر میاشتو که در ملکی تلفات و لورش میره به هیچ صورت در منلو نده. در افغانستان در بشری اپنه خپلوا کمیسیون پا وار وارده تا اطریخوال در کمیدو در اوربان او در سول خبرو در پایل غشته نکرده. در دیل پر چی در ملکی وگرو در مرکروب لمخوانی ولسی او پا مجموع که بشری حقونو تا در خلکو در لسرسی امکان برابر سی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دوشنبه پر ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړۍ شپږمه میاشتو کې 1202 اتیا ملکي وګړي په دې هیواد کې وژل شوی دي او 2160 نور ملکیان ټپیان شوی دي. د شمیرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګژبل کې 13% کموالی شي. خو د یونما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوال ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر شي. د غوښتنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاٹ میلر هم د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړی ده. نو موري ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم شي.
The violence is too high. The Yunama report.
دوی ویته تر خواله ډیر لوړ دی. د یونما راپور د ملکی تلفاتو په اړه جزئیات ورکړي دي. موږ ټول په هیڅ چې د تاوتریخوالي له ډیرې دوه سره ملکی وګړي ډیر بیا پرې کوي. بینان تاوتریخوالي باید کم سي څو فرصت ولرو د سولې پر لور حرکت وکړو. په این وخت کې ناتو د هم ویلې چې د طالبانو لخوا د نمنلو وړ تاوتریخوالي په افغانستان کې ډېر ملکی مرګژوب لاړولې ده. دغه سازمان پر ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالي پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي. نو له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي په کمولو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د یونما په نوي راپور کې طالبان د یادې ملکي مرګژوبې د 23 سلنې مسؤول بلل شوي دي. خو دغې ډلې بیا د یونما راپور رد کړی او بې اساسه یې بللی دی. د وسلوالو طالبان ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې یونما خپل وروستی راپور د هغو شمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا یې ترلاسه کړی دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډیروالی خلک د سولې پر بهیر بې باوره کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنگلیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پیل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د ټولو ټیسټ شویو مواردو په شمیر کې 14.15 سلنه کموالی راغلی دی. د غشمیری په دولتي روغتونونو کې د مشکوکو نمونو په ارزونه پوري اړه لري او خصوصي روغتونونه پکې نه دي شامل. خلک وایي ډیری ناروغان اصلا روغتونونو ته مراجعه نه کوي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین پراپور کې.
سره لدې چې په اکثرو کورونو کې به داسې ناروغان وي چې د کووید 19 علائم ولري یا په اخته وي، حکومت ناروغان چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي په شمیر کې کمواله راغلی دی، خو په ورته وخت کې خصوصي روغتونونو ته د دغو ناروغانو ورتګ ډیر شوی دی. مونږ افغان جاپان روغتون ته ورغلو، هغه روغتون ته چې د کرونا وایروس د خپرېدو په لومړیو کې پکې ډیری ناروغان بستر وو، خو نن وضعیت بدل شوی او ناروغان ورته لږ ورځي. د یاد روغتون دهلیزونه چې 3 میاشتې مخکې له ناروغانو ډکو اوس تش دي، او ډیر لږ کسان لیدل کېږي چې د کرونا وایروس د ټیسټ لپاره دغه روغتون ته ورځي. خو پښتنه دا ده چې خلک ولې دولتي روغتونونو ته لږ ورځي. ځینې کابل خاریان په دې باور دي چې د دولتي روغتونونو تجهیزات او وسایل د خصوصي روغتونونو په پرتله لږ دي. له دې امله پرې د خلکو باور کم شوی دی. د کابل اوسیدونکي احمد ولی او نادره وایي
وضعیت داسې وو چې د مریضانو بیروبر ډیر زیات وو او صحیح خدمات یو څه ښه ارزانه شول خلکو دپاره. د دولت امکانات هم دومره نه ول چې خلکو ته په هغه سټنډرډ باندې چې باید صحیح خدمات ارزه شوي وای ارزانه شول. نو په دې اساس باندې د خلکو اعتبار چې په دولتي شفاخانو باندې یو څه کم شو،
به خاطر یک مردم به شفاخانه دولتی که اشتراک نمی کنند به خاطر تداوی، چون هم وسایلش ندارند از خاطر مردم به شفاخانه شخصی مراجعه می کنند.
اوس خصوصی رختونونو هسی پیل کردی چه د کرونا ویروس د تشخیص لپاره دیر اسانتیاوی برابر کردی. د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د یک شنبه په ورځ په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې په کرونا وایروس د مثبتو پیښو په شمیر کې څه باندې 14% کمی راغلی دی. حال دا چې پخوا د دغو مثبتو پیښو شمیر 10% وو.
که 741 مورد سامپل گرفته شده که تنها 121 واقعی مثبت داشتیم. به این
وسو یو څلویښت نمونه واخیستل شوی، یوازې یو سلو یو ویشتې مثبت وی. دا په دې مفهوم دی چې د مثبتو پیښو شمیر 14.15% دی او دا یو ښه خبر دی، خو معنی یې دا نه ده چې د کرونا له بحران څخه وتلی یو. تر هغې چې د مثبتو پیښو فیصدي 15% ته ټیټه شي، بیا نو ویلی شو چې کرونا ویروس کنټرول شوی او عادي حالت ته راګرځېدلی یو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له تیرې 1.5 میاشتې راهیسې په کابل کې 15 روغتونونه توانېدلي چې پر کووید 19 اخته کسان تشخیص او خدمتونه وکړي. د رسمي شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 121 و. په افغانستان کې دا مهال پر کووید 19 د اخته ناروغانو ټول رسمي شمیر 14,155 کسانو ته رسیدلی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایی
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولای شي. دا ساجی رډو د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي رډو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړي شوی ده. خو د خبرونې په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. توغو چاپی خبرونه ته اجمل اند کتنه کوي.
ډیرو هندي ورسپانو دې هیواد ته د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو پر کډه کېدو لیکنې کړې. ټایمز آف انډیا لیکلي چې د افغان سکانو او هندوانو یو لستنه د یک شنبه په ورځ نوې ډیلی ته ورسیدل. په لیکنه کې ویل شوی په دوی کې یو تن شپېته کلن ندان سنگ دی چې په پکتیا کې تختول شوی وو او بیا خوش شو. ورسپانه وړاندې وایي چې د یوې کورنۍ نهو غړو هم نوی ژوند پیل کړ. لیکوال وایي د دې افغان سکانو څخه ځینو یې په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای برید کې د کورنیو غړي له لاسه ورکړي. په هغه برید کې چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو. مخکې تر دې رپورټ ورکړل شوی و چې د امریکا د متحده ایالاتو 40 سناتورانو د امریکا له حکومت غوښتي چې افغان سکانو او هندوانو ته د امریکا کې پناه ورکړي. هندوستان ټایمز هم ورته مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې ویلي چې په کابل کې د هند سفارت دې کسانو ته لنډمهاله ویزې ورکړي. لیکنه وړاندې وایي چې شاوخوا 200 افغان سکان او هندوان هندوستان ته د کډه کېدو غوښتونکي دي. تیره میاشت په افغانستان کې د دې مذهبي اقلیت ځینو غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د امنیتي ګواښونو له کبله غواړي له افغانستان نه ووسي. میل آنلاین بیا په برتانیا کې د یو شمېر افغان ترجمانانو لپاره د پناه ورکولو په هڅو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي برتانوي وزیران په روانه اونۍ کې لسګونه افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو په طرحو بحث کوي. لیکنه وړاندې وایي برتانوي چارواکي تورن دي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. ورسپانه زیاتوي مخکې د برتانیا د دفاع وزیر ژمنه کړې وه چې 50 افغان ترجمانانو ته به د هغوی له کورنیو سره برتانیا کې پناه ورکړي، خو له هغې وعدې 2 کاله وتلي او یوازې 2 افغان ترجمانان برتانیا ته رسېدلي. یو شمېر افغان ترجمانانو چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی ویلي چې ژوند یې په خطر کې دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین رګیګو
اغه کتابتون خپل درسلور منول سندري به کتابونه چې هدیه قل د ماده بایسکل کتابتون سلور 1500 کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډون کی او کرکتون کی ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کو.
او یو خو بجره ساده بجرګه کې ریاست نیمه د قیصر پر دیو د روحاني سبزی غند شاعران موجود ول. نو ما داسې احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم، هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅراغ ژوندون هسي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سوش وایي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه سیاوش صاحب شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلیو د لرو پروتو کلو تلاټ شي.
او ستاسو سلامونه تاته د ازادي رټولو د نو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشوم توبه ماته پیدا شوی. هغه وخت چې زلا ماشوم وم تقریبا دو کلو ماشوم، پلار می یار وخه د سات ننګیال زما مشر ورور ارش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو، له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول، هغه کسانو ته چې ما ته ګران دي او له ما سره مینه کوي. بیا مې هڅه وکوله چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سم، هلته محرومو ماشومانو ته کتابونه ویشم. هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس مې کوو، یو عجیبه توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډیر زیات راکوو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه، نوی نسل له کتابو سره ډیره زیاته مینه او لیوالتیا ښیي او غواړي، نو بیا ما اقدام وکړو. اوس نو په ټول افغانستان ګرځم، په ټول ولایتو باندې افغان ماشومانو ته کتابونه، کتابچې او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی، ډیر زیات دروند کار هم دی. له یوې خوا نامني، له بل خوا بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول، بیا لورو لورو سیمو ته تګ، دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري، بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې. بیا هغه کتابتون خپل درې څلور منوسن لري، بیا کتابونه هم چې حد اقل د ما د بایسکل کتابتون څلور پنځه سوه کتابونو ظرفیت لري، نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سړکونه کلو بانډو ته تګ او راتګ هلته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې له خپل هیواد سره او له خپل خلکو سره وغه د لارې چې ما ټاکلی ډیره زیاته مینه ولري، زه فکر کوم چې بیا سرچپه کیږي او زه دغه ټولو سختیو سرګردانیو نه ډیر زیات خوند اخلم. نو سخت ده، خو دغه سختیو نه زه خوند اخلم، هغه انرژي ورنه زه اخلم. هر ماشوم ته، هر ځوان سره چې زه خبرې کوم، کتابونه ورته ویشم، نو زه ورنه ډیر زیات خوند اخلم. زه فکر کوم چې سخت دی، خو زه هڅه کوم چې ځان ته راحت کړم.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع کړ، دا یو ډېر لوی خدمت دی. له کومې سیمې دې شروع کړ؟ اول ته چې ته لومړی لاړې، د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار، یو هڅه، یو برنامه، یو خبرونه له صفر نه شروع کول باید صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله. یوه هغه انګیزه خو دا وه چې زه په لغمان کې پیدا شویم، په لغمان کې را لوی شویم، ښوونځی مې په لغمان کې لوستی، هغه کتابو او تعلیم او کتابچې او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوی وم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړي، هغه کمو ښوونکو چې ما سره خوري کړي په ښوونځي کې، هغه د خپلو ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړي وي هغه جبران کړم. نو په لحاظه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم. هلته مې زرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچې او قلمونه.
استاد کار دغه طرز څنګه دی؟ کومې سیمې ته چې ځي هلته خلک څنګه خبرې، چې کله هلته ځي کتابونه وړي، بیا خلک څنګه راځي، څه کوي تاسو؟
مخکې له دې چې زه لاړ سم یو ولایت ته، له وړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځای نه شروع وکړم. له هغه وړاندې څه د رادیو له لارې، د رسنیو له لارې، د ټولنیزې رسنیو له لارې زه خلک خبروم. بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي. له هغې وروسته بیا نو د اطلاعات فرهنګ ریاست، د ولایت مقام، د سیمې یا د ولایت هغه فکري ځوانان، هغوی ټول له وړاندې موږ خبرو. نو کله چې موږ هلته ځو، هغوی له وړاندې خبرې، هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي، چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ لغوی څخه یو پښتنه کو، ځکه د کتابونو غوښتون کې ډیر سیات او کتابونه له بده وخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ هموغه کتابونه چاپ کو، بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو. نو بیا مونږ ورته حداقل یو پښتنه ورنه کو، کله چې زمونږ پښتنه ته ثواب راک نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتاب چا ورکو.
دغه مالی امکانات لکومه کوي، کتابونه لکومه کوي، کتابچې لکومه کوي؟
اکثره ډیری مصارف هغه زه خپلې بوتي چې نه کوم، هغه پیسې چې ما راټولې کړي یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپلو ملګرو سره مصرفي، هغه پیسې ما راټولې کړي په هغه باندې زه کتابچې قلمونه او کتابونه اخلم. د دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکریا او فرهنګي خلک، شاعران، لیکوالان چې زور سره پیژنم، خپل راته څنګ وهي، ورته زه څنګ هم تماس کیږو، لغوی نه دغوی چاپ شوي کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره سره هغه ما ته راسپاري، زه بیا هغه کتابونه کتابچې یا هم دغه سیملي تجاران ځینې خدایي خدمتګاران سته چې په دغه برخه کې ځان مسؤول احساسي، هغوی نسي کولی چې محرومو سیمو ته کتابونه ورسوي. خو زه یو پول په هیڅ یو وړي کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي، زغه کتابونه کتابچې او قلمونه بیا په خپل سنگړي بایسکل باندې تر محروم سیمو محروم خلکو ماشومان ورسو.
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر چې پیسې څنګه وګټم، هر ځوان په دې فکر چې څنګه خو وظیفه ترلاسه کړم، په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسي چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسی نه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي، څه فکر کوي دغه ستاسي دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسي موخه تر څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي، زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او وختونه هم فرق کوي. زما مینه زما خلق دي، زما وطن ده، او پرته له شکه چې اوس وضعیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدي ډیره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډیر زیات لرې پاتې شوي دي، نو زه انسان مسؤول احساسوم. هغه څه چې د یو سوان په توګه وایي، د یو سوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې مونږ سن ځوانان استو باید کار وکړو. نو زه خپل اسلامي ملي واجبه کوشش کوم چې ادا کوم، او زه د خپل وظیفه او دند حساب ورم.
هغه سیمه چې نام نه دی او تور تور غلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوه
تر دې مهاله نه، بلکې چې هر سیمې ته زه تلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او حتی د ماشومان ډیر تود هرکلی سره مخامخ سوایم. یعنی ما چې څومره فکر کوو چې کېدای شي د خلکو غبرګون به سي د دغسې یو حرکت په وړاندې یا د ما په وړاندې، خو دا خلکو ثابته کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتون کې دی، او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولس ته خپلو خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هرکلی سره مخامخ کیږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو، له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟ او له هغه کسانو چې ته سیمې ته ورځي، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري، او دغه سی یو هڅه چې بل چانه د کړی او تاسو مخکې مو ویل چې بل سوګورته نه حاصلي کی، زه اوس دې تماده يم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم، ټول افغان نسلونو ته ز کتابچی قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړی حرکت سپیشلی دی د ټول نغښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي، خپل ملی او انساني او اسلامي واجب تر سره کړي. افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کړي، خو له زمينه ورته مساعد نه دم د ټول افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او لمن سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیر مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د بچا خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر، لیکوال، کرکتون کې او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نو موري وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترک. پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رضوان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم، میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه تاسو هم چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رضوان شي چې څو نصب په ژوند کې سودا سي کارو کې کاغه د پیسو ګټلو په مت کې وی، کاغه ټولنیز حیثیت په والی سره، کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه لږ د مجد د شعر او ادب طرف ته توجه وا، خو موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سائل سندره به پخپل आवाज ریکارډبل او هغه به په مارکیټ کې مې خرڅېدل. مو ترونه چې کوم هغه هم د سره ذوق لرل نو هغه به راوړل. نو د زه دا وایم شم چې زه کا شعر او ادب ته او په شعر او ادب کې هم د کمپاله دا سوچ او فکر ته کرا ګرځولم. دا د رحمت شاه سائل هغه سندره را ګرځولې چې دوی به پخپل आवाज کې ریکارډ کولې او موږ به اوریدلې او دغه ځینې پښتو ادب ته.
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ، لاسنیوی دي چا وک چا سره روان شو په دې لار کې، څه دی اول ولیکل؟
دا څه ده چې لیکلو تر هغه خو ظاهر خبر دا کلیوالي چې کوم سندره وي یا غزل او پښتګیوم پکې نه و، شعر ردیف قافیه یې برابر نه و، هغه سيزونه مکمل. خو زه بیا د کلی نه بیا ډېر په ماشومالی کې په مسافرت کې شوم او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوي خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګا په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی په یو مشارکې والا او ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزی دا ملګری ورسره. نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو او هغه زدا ویم چې ما د چاله اسنیو خو داسې نه دا کړي، خو د جرس د بجرګې لاسنیو مې کړي دا او پاره کې ما به خپل فعالیتونه او روداد لیکنه او شعر او ادب داسې جنو بیا ورتره ورسره د مطالعه د یو ذوق راکې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډیر زیات ول وستل. نو او هغه د دې ملګرو د جرس ادبي جرګې د لسنی ویل لپاره.
ډاکټر صاحب تعلیم په برخه کې راتوي په کومي کومي برخه کې مذاکره وکړي؟
دا کړې خو ما ته د لسم پورې په خپل کلی کې کړې دي چې موږ بنیادی تور بنو سره ته اړوند یو او بیا ما سوال لسم جماعت د کراچۍ په هنتون نو او ماستری موږ ورته وایو شپړسم دا مې د ګمل په هنتون نو په پښتو ادبیاتو کې او ایم فیل مې د علامه اقبال په هنتون نو پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور په هنتون نو می پاد بیا تو کړ
پرت لدی چی شعر و شاعری کوي شعر لیکي په نثر کې کار کوي یو څنګه
دا څه وشو چې زه چې جره صد وی جرګه تکل ولاړم نو په شروع کې هم شعر لیکم او یو خو په جره صد وی جرګه کې ریاست سنیم د قیصر پر دیو د روخان یوسف جی باندې شاعران موجود ول نو ما دا احساس کړ چې غنځه په شعر کې دا څه خاص یو نویلاره نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړم او اول اول ما بیا تنقیدی لیکنې ډېرې کولې او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکه لیکل یا لنډ یو دوه لنډې کیسې لیکل او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا تم متوجه شوم یو مې ناول ولیکو او هغه د پاسا بیا چې زه ماستر ان فیلتا مې داخله واخستم او هغه زینه به زما د تحقیق طرف ته درامه شو چې نن زدا سه ګنم چې کزه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق ادا یو ماده راکې ډیر زیات
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې
چاپ شوي کتابونه خو زما د داس اوسټول ریاض نشي خو ما په خیال سره شپږ وو کتابونه به خپل چاپ شي وي او تالیفات مې بیا د دې چې خو ما جرس مجله چې کومه هغه د مدیر په هیڅ ما هغه ما ډیره تالیف کړی ده او ورسره یو بل د کلی په ستا مې یو ورکو مجله چلولې خیشور په نامه چې هغه ډیر ذات ګڼي شای شي وي دي خو خپل تخلیقا چې کوم زما کتابونه دي ځونه چې هغه به نسه شپګو پوری
اگر ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کېشته
یو ناول پکې تخلیقی ده او زیاتره پکې داسې تحقیقي بنل
نو کله چې تاسو ویلې چې کراچۍ ته لاړم اول ته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې د غوې د نغډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعری نکوم لغه ورسې بیا شعر او شاعری وکړه
نغه هغه د پسو بیا شعر شاعری بیا نه دا
بیا دې پری خونه
بالکل
ډاکټر صاحب راځو دې ته چې د تحقیق مسله ده په تحقیقي برخه کې دی په کومو برخو کې کار وکړ
تحقیقی برخه کې یو ماده ایم فیل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پورتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ پی ایچ ڈی کې مې بیا د پورتو په نوې شاعرۍ کې سیاسی شعور په موضوع باندې کار وکړ او هغه نه پرتا ما یو کتاب بل پروجیکټ د بچا خان په هنتون راکړایو په پښتو ناول او افسانه د یو لسم ستمبر اثرات او بل مې یو دغه وکړو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعری او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې د لوی شاعر د عبدالرحیم مجذوب د هغه پاړه یو کتاب دی چې د مجذوب د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه
او دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ شوی
هغه څه اوس نه دی چاپ شوی څه څه دی د لاس
یو زه ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منوم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه میرا غل په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دی چاپ او دویم شای چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوا د دې چې هغه نه چاپ پرته
ډیر مهمه سی ل آزادی رادیو نار رادیو مجله اوري هنر د تاثیر زیګنده ده خای دا تاثیر بیلا بیل بڼي ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر ترزیږي د زرپانی په ننې پانه کې وګمج بارخیل مات شوې قسم کی سره اوروي
مات شوې قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړی و په وړه خیخې پیاله کې د چایو ډکی تاویدل د هغه د خیالونو غونډې سرګردانه وو لکه د لالهاند طبیعت پیخي چې کوي پیاله یو اوچا تکړه یو غړ پیتری وکړ او بیا یې په غولي کې خوده د پخوا غونډې پریشان وو پخې وغځولې وختلې خپل ملګری ته څه ووایي، خو هغه واره پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه، زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي. دا کارونه یوازې په زده کړه نه، په بخت او تندې پورې هم اړه لري، زما ومنه. خو شیر محمد غصه شو، نه نه شهبازه، دا خبرې مه راته کړه. ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې مې شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی، په اوږې یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دې کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده، نه په منډه. خیر دی، دا هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به حمل ته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوښکې ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوید. نه نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم، رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه، د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده، خو دی په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي، خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته، کنه هیڅکله به یې هم له خپلې یوازینۍ سوی نه وي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کېږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ، له هغه سره یې د کابل په ده مزنګ کې په نیولې اتاق کې دوې شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې، کور ته به لاړ نه شي. دریمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست، کومه دفتري شمیره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ ووهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده؟ د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه، را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلاند ستوری دی چې پختل خوشحال خان د میړانې توره په 1091 کې په یو قصیده کې ستایل ده. دی وایي صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ یې نیزه سره کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلیدي افغاني کې خوښونې ورزنې وکړي. هیوس په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجري او عبدالقادر نه وروسته محترم مقام لري. صدر خان په 1001 هجري کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ یې خوشحال خان خټک خی وو له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خو ګوریدونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې یې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، مشورت د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې. خط په مخ ته ښایسته و د قضا نخې همداسې، خط په مخ ته ښایسته و د قضا نخې همداسې، هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسې. لکه زده دی ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، لکه زده دی ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، نه دی هسې چا لیدلی چنون هسې افسون هسې. لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسې. پرون سور په امبالی تنن پکټ ته جنازې زی، پرون سور په امبالی تنن پکټ ته جنازې زی، دا دنیا د دا یدو ته چنن هسی پرون هسی. لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو، لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو، په دا موج کله بهی کی جیهون هسی سیحون هسی. ستا ځواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ، ستا ځواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ، څو بی خانه زه ویل کړم بل بنکه پښتون هسې، مشورید د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې.
خاموشی را خور شوی تنهایی ده زور خسته، چو ورق خوری شوی ده چان نخه ور نورکا. خاموشی را خور شوی تنهایی ده زور خسته، چو ورق خوری شوی ده چان نخه ور نورکا. ده شنو چای و پیاله یخو پا گوڑه مچان ناستی، یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چی چی، یو شاعر کوټه کې ناشته او غاخونه سره چیچی زوړ بالښت یې تکیه کړه. لکوټې نه بهر ګوري، هلته یې وونه ولاړه او بدن یې نیم رنزور دی. څو کارغانونه کې ناشتي، څو کارغانونه کې ناشتي چې په ونه حاکمان دی، او یو شین توتی پنجو کې نیولې. شاعر سوړ اسویلې وکیخ، کتابچه یې کړه را خلاص او ورقه یې ترې پرې کړه. بیا لاس کې کړل غونجا او کړل لري گزارا. په غونشي کاغذ لیک دی، اورونه بل دی، جګړه روانه، ویني بهیږي، دا څه قحطی شوا، انسان رکیږي، دا څومره ظلم، حیوان شړیږي، دا څومره شور دی، میندې بوریږي، یو ماشوم مري او بل یتیمیږي. دا می وطن دی، لمبی ترخیږي، ویره خوره ده، زړونه درزیږي، د شاه لیلا مې سینه غوڅیږي، په چغو ژاړي، ناوې کونډیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي. ښه دا څه ژوند شو، ښه دا څه کیږي؟ په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی، درنه ویره پرې خوره ده، تصویرونه ترینه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي، او په زړه کې داسې وایي: اوف، تیاره شوه، ډېر تنګ یم، عقله وایا، دا زه چا سره په جنګ یم، دا د څه شي علامې دي، دا د چا په وینو رنګ یم، ښه نو ځکه مې ته وژنې، زه دا ستا د جنګ قلنګ یم، لیونتوب ته نږدې شوی، کرارۍ پسې ملنګ یم. اوف، دا څوک دی؟ دا له چا سره په ننګ یم؟ شاعر چوپ شو غوږ نیولی، پر ویښتو یې لاس را تیر کړ، دروازې نه شو درز پورته. شاعر زر په ځای را کېناست، کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته. خود مرگ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل، له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرگ تابیا یې وکړه. شاعر ودرېد، حیران شو، بیا یې غونج کاغذ راواخست، دا وروستي لیکل یې وکړل: اورونه بل دي، شګې بادېږي، رڼا ورکیږي، تیاره خورېږي، دغه محبوب به نن فنا کیږي، د سولې غږو دا به غرقیږي، څه بې وسیده قلم ماتیږي، هو زه شاعر وم، خوله مې ټپیږي.
مینې تدران ګورم، هر خکولی تخ گورم، مکو یریگم، سترگو تا دینا گورم، ستا دسترگو سویم، زمچر تاو بگورم، خپل پر هر تاو گورم، ستا دا حیاسر گورم، ستا دا بنو بدخلم، زور بدخ پل زڑ گورم، تاو زما خوانی ول، دا چوی نم چگورم. زخمونوں کی درد کی گی، ہر سا
تغریونی ولی دی خدای خبر چی سکیگی هر سستا دم خادی سچی کیگی خکیگی او سما دیش کسی ساسو پکا لکیگی مراز چی نرازی سوال زمان نکیگی پلمبو کو لو بے پلمبو لو بے پلمبو کو عشق و پختو کو ہے ژوندلی ونو کو سمندر نکڑی نور د عشق مجال سدے ستان بتو بکڑما دادی پما خیال سدے دادی پما خیال سدے ہر چر تیو غم ددی کچو کو مین کر اختیان کڑو سب پزوانو کو اس خوچ ہر چر تیو غم ددی کچو کو سسا بیر خلکیو صبر پوادو کو خلکیو صبر پوادو کو سوی دخائس کو لوبے پلمبو کو
پلمبو لوبے پلمبو کو عشق کو پختو کو ہے جوندلی ونو کو او عشق کو پختو کو ہے جوندلی ونو کو سوی دخائس پور لوبے پلمبو ہے لوبے پلمبو پلمبو لمبو لوبے پلمبو کو لوبے پلمبو کو عشق پختو کو جوندلی ونا